لابراتوری توزیع کرده است.
احمد شبریم دا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو لمړی هم خبرونه د لوی اختر په درشل کې د پروند کرهنی مالداری او بولګولو ریاست خبر ورکړ چې د کانګو ناروغي له عمله په دغه ولایت کې دوه تنو خپل ژوند لاس ورکړی دی او 15 سنه نور پریخته شوی دی. د ریاست پروند دا راپور په داس وخت کې ورکړ چې په کابل کې انټانی روختون د تیری وی میاشتې په ترڅ کې د کانګو د سلو مشکوکو پیښو د سپټېرو خبر ورکړ. د انټانی روختون مسولینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانګو پیښې له 15% پورې زیات شوې دي. ډاکټران لا شوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبې په ورځ لومړی ورځ د څارویو د حلالې دوه پر مهال دي خلک د سکش په لاس کړي او ماسک دي وتړي. کانګو یو ډول وژونکي ناروغي ده چې اخته کس په سخت تبه اخته کیږي او د پوزې له لارې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغیز نه کوي خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالي شي او که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکي ده. د تاجکستان د اوبو او انرژي وزارت پرون هیله ښکاره کړه چې د کاسازر پروژې چارې به د راتلونکي میلادي کال تر پایه بشپړې شي او پاکستان ته به 1000 میگا واټ برېښنا انتقال شي. د کاسازر پروژې چارې د افغانستان د جمهوریت نظام پر مهال پیل شوې وي چې 1300 میگا واټ برېښنا له قرغیزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي. د شوی تړون لمخې د دې پروژې 300 میگا واټ برېښنا به په افغانستان کې لګول کیږي او 1000 میگا واټ به پاکستان ته ترانزیت شي. د جرمنی د کورونی او چور وزیر وی هله مندې چې اروپای ټولنه موافقه وکړي چې هغه رتشي بکړوال چې خپل هیواد ته نشي تلای اصلي هیواد ته سیرمه دریم هیواد ته واستول شي. رويټرز اژانس پرون د جرمنی د کورونی او چور د وزیر الکساندر دوبرند په وینا خبر ورکړ چې وای دریم هیواد ته د رتشي وکړوالو تګلار هغه وخت هغه سمنه کېدې شي چې ټول اروپا ته دا وړاندیز ته منلو شي. د جرمنی سر اعظم فریدریخ میرز د فبروري تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خپل ول سره ژمنه کړې و چې له وخت رسیدو سره سم به د هڅه کوي چې د کډوالو کچه راټیټه کړي. تر اوسه داسې دریم هیوادونه نه دي مشخص شوي چې دې ته چمتو وي چې کډوالو مني. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وکړه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې چې باندې یو ساعت دوام وکړ او په داس وخت کې تر سره شوې چې د دواړو لوري پر یو بل هوایي بریدونه روان دي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویان اون چورکیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته ویل د غونډې منفی پایله نه لرله. تر دې غونډې مخکې چېړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اورمن په برخه کې موافقه تر رسیدل ستونزمن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جون په لومړۍ نیټه ل خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پیغام بیا تکرار کړ چې د دایمي سولې لپاره دي مخامخ خبرې ادامه پیدا کړي. اوکراین وای چې د روسیې د خاورې دننه هغه جنگي الوتکې په نقشه کړې دي چې تر لری لری واټنونو پورې سفر کولی شي. د اوکراینی چارواکو له ادا سره سم د روسیې الوتکې په هغه ډرونونو وشتلې دي چې په لاروي کې د لرګیو په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي وو او روسیې ته قاچاقي لښلې وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو چارواکو چې د نوم نشولو په شرط خبري کولې د آزاد اروپا صدر لوته ویل چې ممکن د جون د لومړني نیټه په بریټ کې تر 26 پورې روسیې جنگي الوتکې په نقشه شوي وي. آزادی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څرګندونه لري چې په عام محضر کې د طالبانو له لوري تورونو کسانو ته د سزا ورکول له بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې لکرش سره نږدې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمن وضعیت ترنګل دی خو جګړه درېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ډول نشتی ودری شي. د سیاسي چارو کتونکو پخوانی ډیپلومات زردشت شمسوي
د ما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. همدا دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده.
او په دې خبرونه کې د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل سرګندونې لرو د افغان بزګران هڅوي چې د څاسکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي.
د ټول د څه فکر کوي چې کچېر ارڅونه ډيري او بومنګ نباتات تور کومه برکت کوي چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې په دې هیات کې د بدني سزاګانو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بنټ په خپل اکسپانه کې د طالبانو لوري د تیر اونۍ سزاګانو ته په اشاره سره دا خبره کړې ده. طالبانو تیر اونۍ درش پېته نارینه او څلور شزي په مازر کې په درو وهلي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو لوري په روان 2015 کال کې د علني بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوی او دا چې د اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچارډ بنټ پرون دوشنبه د جون 2 مخه خپل اکسپانه لیکلی چې طالبانو 13 درش پېته نارینه او څلور خزي په محضر کې په درو وهلي. ریچارډ بنټ دغه بدني سزاګانو پلي کېدو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نشي او هیڅ افغان پناه غوښتون کې باید په زور بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو سره محکمې د ریچارډ بنټ له څرګندونو څو ساعته وروسته په خپل اکسپانه په لغمان او بدخشان کې په محضر کې دی وی خزي په ګډون د درې کسانو په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بنټ دغه ډول سزاګانې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د طالبانو سره محکمې ویلي چې دا درې کسان د الکولي مشروباتو د پلور او لوکوره د تیښتې په تور 9 دوری او په 2 کاله تنفیذي بند محکوم شوی. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي او د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. د بشري حقوقو فعال او د رواداري په نوم د بشري حقوقو د بنسټ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیری قضیو کې د کمی پروسه دلانه نوی او طالبان په ټولنه کې د سنزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په محضر کې بدني سزاګانی پلي کوي.
دا نه یوازې په افرادو کې بلکې په ټولنه کې بدی اغیزې لري. په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عادت کېدو هڅه کوي. له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او نړۍ کې یو بد انزور لري او دا د افغانستان د ډول انزور یا تصویر وړاندې کول ډېری بدې اغیزې لري.
یو شمیر حقوقي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل پښتون کې د جرمی قانون پر بنسټ لدریو پړاوونو قضایي پروسې لاره اجرا او صادر شي. دوی ټینګار کوي چې قضا باید یو خپلواک اداره وي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نه وي. د حقوقي چارو څېړونکو محمد اسف فقيري ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو لوري د خپل سر وکړنو دوام د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. دیوایل بعد مرغه د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسیدل یواز یو ارمان دی. ځکه له 2021 کال وروسته طالبانو هم د اسري کېدو او ریښتینی دیموکراسي په لور کوم ګام وانه خست، بلکې د صحرایي محکمو په ګډون داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي ناهیلي کړل.
در حقیقت نامیتر ساختن.
دا به داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانين د اسلامي شریعت لمخه ټاکل شوی او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. د طالبانو د حکومت سره محکمې تل د اعلامیو په خبرولو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلي کېدو اعلانونه کړي، خو تر اوسه دا نه د روښانه شوی چې په تیرو نږدې 4 کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې د غډول سزاګانې ورکول شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د تیر کال د راپور لمخه طالبانو د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې کال د سپتمبر تر پایه په 3 میاشتو کې په هیواد کې له 110 څخه ډیر کسان په عام محضر کې په درو وهل دي.
د هلمند ولایت جنې اوسیدونکو وایي دغه ولایت په بهرامچې ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه اولې وخت نا وخت سره جګړې کوي، انګیزې څه دي؟ اسدالله لودین په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس پوښتله.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پارون کې اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړي، زیربنا جوړي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان ارخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې د یو څه جوړولو تابع کوي یا یو پوسټه جوړي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسی وګړو د تګ راتک په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، اغوی دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلندو کی، دا هم بعضی وخت بیا د نخطو بایس کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پولیساتی په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنه فکر کوي لو قمندانانو نه یا لوړپوړو چارواکو نه قمنده اخلي یا هم له غوی سره په همغږي دغه ډول بریدونه تر سره کوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نخطي د طالبانو د مرکزی رهبری یا د جګپوړو قمندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چلته کوم عسكر موجود وي اغوی په ماغه منطقه کې کدا سي د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا د اغوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم به خپل غبرګون خي او تصمیم نیسي. ځکه چې د طالبانو رهبری خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلې، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیرې وکړو، مګر طالبانو ماغي وضعیت سره آرام دي ک په ټیټه کچه باندې د یو نیم غټ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خود سه روخانه نه ښکاری چې د دې پاړه د دوی دریسه دي.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښکولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړی دي، او وایي چې اړیکې هم خېسوي او د سفیرانو تر کچه به خپل ډیپلوماټیک اړیکې مختبیایي. دغه ډول بریدونه پر دغو سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټي هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو سو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دي چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دي، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نخطه په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو د زیات قابل د ملاحظه اغیز نه کوي.
او په دې روسي کلونه کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو زره دغه ډول نخطه شوې دي، لارې بندې شوې، تقریبا پروژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لارې بند و چې ډیره ستراتیژیک او مهمه لار ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو پراتونکو کې دغه ډول نخطه ونه شي او خلکو لپاره سرخوګای جوړ نشي؟
زما په نظر پر نږدې راتلونکو کې فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. اومده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازع ده. د افغانستان لورې دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دای اومده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارون کې اقدامات کوي او د خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا ورسره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نخته رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوه هم نور پرون کې اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتګ باندې دلته وزا کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر سوچ چې پاکستان دغه پرون کو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نو کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخته برامنست کیږي.
زردشت شمس په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ. په خوست کې پرون سلګونه کیلوګرام نشه یي مواد وسوسول شو. د مسولینو په وینا یا توکي او الکولي مشروبات هم دارنګ په تړاوي 509 کسان د یو کال په موده کې نیول شوې دي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد مدیریت د منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هغه نشه یي توکي چې د یو کال په موده کې نیول شوي ول د ځایي اوسیدونکو او رسنیو په مخ کې وسوځول شول. د یادې ادارې مشر واحدالله متوکل مشال راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 509 مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلی دي.
نو تېر یو کال په جریان کې 456 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 509 مزنونی نیول شوي دي. له دې مزنونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 190 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروین دي، 230 ګرامه تریاک دي، 400 ګرامه تبلیټکا ده، 45 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورید دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو بلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره له ولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل:
دا مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن مونږ ټول جنت جنت وګرځو، جمعتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په مونږ کې وي، مونږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، مونږ دپاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکي او قومي مخور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روغ د کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکی او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخور او ځایي اوسیدونکو د روغ د کسانو د درملنې لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روغ د کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
څو ساعته وروسته له هغه چې امریکایي اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړ چې امریکا د ایران په خاوره کې د یورانیمو د وی اندازې لغنی کولو سره موافقه کړې ده، او رویټرز اژانس راپور ورکړ چې یو ایرانی چارواکی تهران د امریکا د غوړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له ایران سره په احتمالي اټومي تړون کې به د یورانیمو غنی کولو ته اجازه ورنکړل شي. د دوشنبې پورس د جون په لومړۍ نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا په پخوانی ادارې نیوکه وکړه او په خپل خواله رسنې تروت سوشل کې ولیکل چې په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو مخه ډیره مخکې نیول شوې وای او باید نیول شوې وای. ولسمشر ټرمپ په دې تړاو په خپل لنډ پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د احتمالي تړون له مخې متحده ایالات به تهران ته په هیڅ ډول د یورانیمو د غنی کولو اجازه ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ له دې څرګندونو څخه یوازې څو ساعته مخکې اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړی و چې تهران ته د واشنگتن د استول شوي وړاندیز له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې ده چې په ټیټه کچه یو اندازه یورانیم غنی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف تر دې مخکې هم ټینګار کړی و چې ایران به د یورانیم غنی کولو ته پرې نشتی. په روم کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اټومي خبرو له پنځم پړاو خبرو نشتی اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ویلی و چې د تخپل عماني سیال چې د خبرو منځګړی ټوب کوي تهران ته د لنډ سفر پر مهال د امریکا یو لنډ لیک سپارلی دی، او شاغلی راغچی د شنبې پر وزویل چې د غوړاندېسته منفي ثواب چمتو کوي. په ورته وخت کې رويټرز اژانس د یو ایراني ډیپلوماټ په حواله راپور ورکړی دی چې تهران ته د امریکا وړاندیز د منلو وړ نه دی غنی او د هغې ثواب چمتو کوي. په ایران، متحده ایالاتو او عمان کې چارواکو د امریکا د وړاندیز په محتوا یا جزئیاتو تبصره نه ده کړې. ایرانی او امریکایي چارواکو تر اوسه د رويټرز وروستي راپور ته ځواب نه دی ویلی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د کرهنې یو شمېر متخصصین بزګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعہ زراعت ته مخه کړي. له دغه متخصصینو څخه یو هم هدایت الله عمر خیل دی. دوی د مرکې په پیل کې د دې ډول زراعت د ګټو پاړه وویل.
که په ټوله کې وایو دا د بخار سیستم سره د نباتاتو په افغانستان کې معمولا بخیله مقدمه وایم په دې چې دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه مونږ نباتاتو ته ورکړو هماغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده. د دې له خاطره چې که چیرې اوبه ډېرې ورکول سي نو نه تنها چې ځمکه کلکوي، بعدن هغه غذایي مواد ځان سره هم وړي، او بل دا چې هغه ژوندي موجودات چې هغه باعث دی ټوټه کولو د غذایي موادو ګرځي، د هغو هم هغه ته هم مشکل په دې پېښي چې هوا اکسیجن ته بندوي. که په ټوله کې درته وایم، نو که دا مقایسه کړو د اوبخوا د قطرهی یا د چاچکو د سیستم سره ډېر تفاوت لري. او ډېر مهمه ده که د چاچکو په سیستم مونږ اوبه نباتات ته ورکړل سي نو دا ډېر مفیده تمامېږي. یعنی نباتات په ټوله کې نسبتي رطوبت ته ضرورت لري، نه مستقیما اوبو ته. نو که دا دواړه سره پسره مقایسه کړو، د پارې په راځو چې اوبخوار سیستم باید خامخا قطرهی سیستمی یا د چاچکو سیستمی چې هغه کوم اندازه اوبه چې نبات ضرورت لري هموغه اندازه مونږ اوبه ورته ورکړی سو.
عمر خیل صاحب، هغو مځکو ته چې اوبه پرې سپرید یا اوبه لري، هغوی ته دا د چاسکو اوبه څرنګه تنظیمېدای شي؟ نو اوبه خو تیار روانې وي.
بالکل صاحب، اصلا یو خبر چې په ټوله کې ویل کېږي چې په افغانستان کې اوبه کمې دي، در حال چې اوبه کافي دي. امادمونږ د اوبخوار سیستم صحیح نه ده. هغه که مثال که تاسو ته لکه تاسو ته خبره په تایید که فر مثال اوبه له پاس خوانه راځي، مونږ کولای شو چې یو حوض ورته جوړ کړو، یو عادي حوض چې هغه په دې نوره ځمکه باندې په اصطلاح سپری وي. نو د هغه په واسطه مونږ بیا پاس دغه ده د اوبخوار سیستم ته تنظیمولی شو، د چاسکو په سیستم. اصلا دا د اوبخو د چاسکو سیستم په دوا فشار رو تنظیمیگی، یاو دا دزمک فشار را یا دزمک کم قوه جاذبه سه دادی پا غاساس، او یاو بل فشار هم رو تنظیمیگی چه اغا دی واشپامپ واسطه دا. واشپامپ هم واس دسه نیدی چه واشپامپون هم دوار قبلی چه یاو دا نور انرژی مصرف، یاو دی سولار یا دی شمسی په اصطلاح په دې باندې تنظیم وای شو. نو بهتره دا ده چې له دواړو سیستمونه کار واخلو. که چیرې اوبه سپری هم وي، یو اوس په دګ لوړ ځای دی ځمکه کې ورته جوړ سي، او غیر لګنم که مونږ مثلا داسې کړو چې هغه ځمکه چې ګواکې بعض همداسې پېښېږي چې هوار ځمکې دغه امکانات نه وي چې اوبه پې سپری سي ګواکې، نو د هغه له خاطره مونږ کولای شو یو حوض جوړ کړو، خاکي حوض البته، او د واټر پمپونه چې سولري دي له هغه استفاده وکړو.
دا د خاکي حوض جوړېدل، د پایپونو غځول، دا ټول څومره لګښت ممکن راشي؟ یعنی د یو جریب ځمکې لپاره څومره مصرف ممکنه ده چې د قطري سیستم لپاره وشي؟
اوله پوښتنه هر چا ته همدا وي چې د پایپ سیستم ورته ووایه خلکو ذهنیت کې دا ده چې دا خو لا ډېر ګرانه ده او دا قیمته ده، مخکې له دې چې یو دقیق محاسبه ورته وسي. نو دا خو فرق کوي، په هر نبات باندې فرق کوي. که مثلا مونږ باغو ته راسو، سیستمونه دي چې په یو جریب کې په افغانۍ کې تاسو ووایم له 2000 یا 15000 افغانۍ نیولې ته 25000 افغانۍ یاو جی پاسراف رازی. اما پاسل که دا سیستم تر ترلاسو کالو پوری کار ورکی، یعنی گواه که مونگه محاسبه که دقیق دی کال پسر اغا قیمتی ما از قیمتی سیستم دو نیم زر افغانی چه اصلا قابل دی اغا نده سیب دیسی دیر زیاد مصرف نده. راو دی سبزیجاتو تا که سبزیجات مونگه که روحات هم مونگه اوس غنم هم پس قطعه سیستم کرو، اغا مصرف دیر کم نده. اغا دا پایپون چی دی اغا تقریبا یک بار مصرف مونگه ورتوائی، یعنی پی یاو کال که یا دو کار کار ورکی. اغا 15000 تر 30000 افغانی نهایتاً بعض اسمه که کلک متفاوتی نو نظر افغانی چه در دیر ملوال مصرف نده. پر تناسب دیدی چه مونگا او بس پما که او دا معاصریت زخت دیر ده. یعنی که فرض مثال یا از بکا توقع دایی چه سل جیر با سل منغن نمو کی که تاسی پر قطره سیستمو که زی پر مطمئن هم چه اغا که چه یونیم چند تر یونیم سل منغن نمو همو کی و که اقتصادی محاسبه او کو نو دا دیر اقتصادی ده نسبت دیتا چه مونگا دا عادی سیستم یا دیر سیلابی سیستم چه مونگا ارتوائی چه دا تپیقی.
تاسو پایپونو ته اشاره وکړه، دا خو څو ډول پایپون شول؟ جنی پایپونه د بیرته راغونډي دودي او کنه دي؟
بعض پایپونه د سی دی چې بیرته راغونډوي هم سو، یعنی کیدای شي دوه کاله درې کاله کار ورکی. بعض پایپونه سیستمونه دي چې هغه تر لس کاله هم جای په جای، لکه مثلا باغو ته مونږ هغه سیستم چې جوړیږي هغه تقریبا تر لس کاله پورې هم
مختلف دی نرم شکل هم لري او د سکلک شکل لري چې راټولوي هم سو او نسب راټولوي
دا کوم پایپونه چې نه راټولو دا که پومڅکه کې څوک پریشتي د ژمی یخنی نه خرابوي
نه بالکل بالکل ثابت نه نه ادام د سه جوړ دی چې لاس کال پر ګارانټي ده د پلاستیک د کومواز استفاده کیږي دا تر لاس کال پر نه زمي خرابيږي او نه هم د د د د وړي مار دا یې ساستان مشکل نه لري
عمر خیل صاحب اساس خبر خو ما دا واخسته چې افغان بزګران باید د قطري او بخور سیستم ته مخه کړي یعنی په دې برخه کې په افغانستان کې کارونه څنګه روان دي په کچرته په تیرو یو دوه کلونو کې تاسو ورته وګوري یو څه خلک تشویق شي ویل چې دغه سیستم ته مخه کړي
بالکل بالکل چې بس اصلا د سیدا چې اوس هغه چوک چې دغه درک لري الحمدلله ډیر دی اکینې موږ اوس په دې پوسوي دي سره دې چې کوم وخت ما ویل خلک د فکر کوي چې دا د ټاچ کو سیستم د ټاچ کو باندې څه وسی خو کله چې دا جوړ کی بیا ته کاري چې ولاده خو ډیر موثره ده زیو مثال هم لرم د زابل پولیسو باندې دی شینکی پولیسو باندې کې په زابل کې موږ یو باغ جوړ کړ دا د کلیوال سره او چې اول دفعه چې لیدلای و وی هیڅ نه مانلا زو تور زما کتلای ما الحمدلله ډیره خره تجارت جوړ کړی دا اوس خلک په دې پودی اکثر هغه ماسیو کې چې دا یو اړ کاروتی دي نو بیا دویم ځل چې بیا دا حدیث سره نه کاری یعنی په دې دوه کالو کې سترغوزه پیګم دا تقریبا څو برابر دي د مصرف زات سوای ډیر فابریکې جوړې سوې دي پایپو او خلک په دې پوسوي دي اوس چې دا تنها سپما دي او بونه بلکه موثریت دې زیات ده سپما خو اغاول ته قاعده موثریت زخت لري ده نو دا زه ډیر او ته خوشبينه ما ان شاء الله کومه کولای شي چې بازي نه هدول په دې کې کار وکړي نو دا به ډیر خو اوس خو صرف هم د عام خلک لکه مثلا د شنو خو خونی چې دي اکثرا پای پوسې سومه ده یا اوس عادي باغو تام او د نورو ځایو تام لکه مثلا په دې وارز بکو کې دې ته موږ خلک استفاده دي پایپونه کوي چې دا ډیر ښه ده ان شاء الله چې دا کار ښه وته روان ده
څنګه کې دي چې افغان بزګران د خپل تجربه له یو بل سره شریک کی چې د قطرې سیستم په ټول افغانستان کې خپور شي
دا دغه یو مشکل ده دا اوس چې دغه کوم نه هاد د څوک نسته چې دا تجربه سره شریک کی خو سره دې هم کله کله په سیمه کې یو کس دا کار وکړي یو کس دا سیستم انستال کړي ان سیستم جوړ کړي دا پاسره یانو خلک ته کاپی کوي او صرف د کاپی سیستم شو وانده چې په منطقه کې سره دا کار ورسی بل د سینه حادثه د اقاز څوک نه پیژنم چې هغه ګواک تبلیغ وکړي ګواک خلکو ته آگاهی ورکړي اوس موږ په متاسفانه دا رسانی سی دی په دې کیس په زراعت کې اصلا ځوړ روان هسته دا اوس د تبرسان کوم رسانه البته یادوم مونګه په ملي تلویزیون دا څنګه صرف یو برنامه په هفته کې لري چې هغه ډیره موثره نه ده نو په کار دا ده چې دا باز رسانه یا بیرونی رسانه لکه تاسو غوندې یا فرض مثال د خپل د کور دننه رسانه چې په دې باندې کار وکړي په دې باندې خلکو ته آگاهي ورکړي دې باندې خلک پوښتنه چې دا څومره موثریت لري نو اوس فینان د څه کوم خاص سیستم نشته خو څه زه پیګم اړ ترویج کوم بخش د زراعت څه د وزارت زراعت اغلب باندې فعال نه ده اما عام خلک عام تجاران قام شرکتونه دا کار کوي او کار الحمدلله څه کرا وانه نسبتا
عمر خیل صاحب ستاسو د معلوماتو لمخي تر اوسه پوری قطري سیستم د افغانستان په کومو ولایتونو کې نسبتا زیات رایت شوه
د ولایت صاحب تر اوسه معلومات لرم اوس پر مرکزی ولایتو کې ډیر خدا په کابل کې ډیر خدا او هتا په میدان وردګو کې اکثریت اوس چونال ته وبم کمی وي اکثریت د ترکاری څخه دای کوي او په مشرقي او ریکولاتو کې لکه د باغوت خصوصا په مشرقي کې باغوت ډیر مروج شوی په هرات کې پیګم چې باز خلک دی خو په ټوله کې مرکزی افغانستان زیات ته نسبتا نورو ځایو ته په شمال کې ډیر کم ده په شمال افغانستان کې نو اوس مرکزی افغانستان مشرقي تقریبا ټول ځای کې خو په ډیر محدود توګه باندې ده ازره خو
عمر خیل صاحب مننه له همدې سره د ازادي راډیو د خبرونه هم رات غاړم احمد شبریم اجازه اخلم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلما
د ازادي میلما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار شهر چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویل اوس لومړی نه یې سوي د کندهار شهر پراخه سوي دي. د چورین د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې علا چې کړکې چن سو موږ کډه پر سر کړه ګاونډي هوا ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دي. بیرته بیا د کډې صاحب د نوی ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د هیوات مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه په ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار په انتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوسه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشلیست هم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 واټ کې ما په یاد دی چې شپږ راته یا خو زمې وو مش کوټه بارسو مخکې بچمن کې وو. نو 900 شپږ راته ورستي وخت به چې نوې کال سره 900 واټ یاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سمجه بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو چې ورونه موږ گزاره نسو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا نو دا حالات مو چې دا حالات لري مجبور کې ور څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو په هغه کې مې چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ما شوم توب او بیا د کوټې د ژوند راته وایست د چمنو د کوټې د ژوند راته وایست خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډیر دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ایجاد شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله دونه سم څرګې مالته وای بیا د کندهار درملمن تلاله ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې ار لازای ماته خاطرې خاطرې په دې خاطر چې ما د تانې زماني عمر تل کړې دی په کوټه کې تل کړې دی اغه ملګری مې روسه په یاد دي اغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وی چې موږ په مکتب ته تلو شو ځې ته تلو انو اغه اره کوڅه اره خبره ما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټول شخه خاطره ده او چلته یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن بیره توایه اغه ما نه پوهیږم چې وایي پرابلم دې څنګه کار کاوه ولکه نور څوک مخاله دي کنه دي کې ته به خامخا مخاله دي کې ما ته ویل بیا به دغه خبره کوم چې د رادیو مو تلم دي دغه دغه مخاله لیکل وو دغه رادیو مو تلم دي او موږ بیا څولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو یو جوړانه سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوښښین رادیو رانی ولا په درس کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دغه څه بس امینه پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایلیدله یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه ما دریم نو زه دریم سوی وم نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورغلم پر ګیټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لري ما لیا نو ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه بیرته راوستل زه ولاړ څه ما جر وګوره راډیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی بیخي روس پرې نه یېرېږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګیټ باندې نو بیا ویل چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوځ بچ زه ولاړم کوټه جوړې ولیدله هغه سوډګانې ولیدې ما په هر خبره نه وه هر خبره خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه وه بیا دا مرکه چې په 15 بجې خپرېدله زه ساریان او ځوان ژغ در راډیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت راډیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش په ما لپاره به خېډې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې مومول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سره سمترم د شعر په خو باندې وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن لغس دی زه چې وکړه ډېر لغس ما ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیره و او دا حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې 2 مڼه ټکیش نو لومړی شعر ما په دا باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالم هم ډېر مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چوم مالته بیا مې د لیسې فارغ سم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ډېر نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډېر لیکلی دی څو د دې به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تور یې راته وایله
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نو مستا مگر ما یو غم لیکلی دی یو دوایه مې لیکلی دی تاسو یو آزاد نظم دی نو چې تا خو شوه غوښی ته دا به تا خوشاله کړم خو شوه
پیوس معنا نه زبا به لاغه زای وصل کم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یا نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورکسي ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورکسوي ځان پیدا کم ډیر خوشحال سم
ډیر علی ډیر علی
تاسو له آزادی رادیو د آزادی ملما پروګرام اوري زموږ ملما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې په کتابونو مې تفسیر لیکلی بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته مخه مقاله لیکي ماته ویله نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کڼار تراله ملته اخبار او سرغار اخبار وبې مې پاکي او کلم شروع کړې چوب څه چاته ما وایې پر اساسي حالاتو مې کلمونه لیکله پر بیا مې په دې غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې مې په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دا غسه لندي ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لندي کیسې مې هم لیکلې دي کوچنا د فارم هم ځنې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دي مانا چاپه ځنې د کوچنا د فارم لندي کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وز لاج په مخ راغلي دي مخ منې زنګرځولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار د سوي دي لکه ام مسلک دي ام شوق دي ام زراي معاشو نو دا خلاصې نو سره
بله او تروسه پریمو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړی دی کتاب په شکل می منظور دی
بله اوس ما شمه کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی، بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نسی، چوب څه چاته موه په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی بیروش باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه، ما او پښتو وژ باړي د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کیسه یې کلمونه دي دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي، یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړل زی وینم غوږ ما په کتاب باندې خبرې وکړل، لکه استاد معصوم متک، انجنیر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په ما په کتاب باندې وژغېدل، هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه، جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کاوه؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا شواده و کې ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کې ښه احساس کوي. نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نو باندې انتقاد وکړي، بیا ما ول چې یا ما په دې لاره ټوټه کړی دا د غیب سره لیکل تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره سول، هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشلی کولای چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زنه ماجر هم کار نسم کولای، کډوال هم کار نسم کولای، نه وایي چې کار کولای سي، مقاله لیکلای سي، په د مقاله په سیالي کې درېم نمبر کې تر لاسه کولای سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خبریږي، او بیا خلک اوري چې د سپیشلی مرکه خبریږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خبریږي. دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي، او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنه کړي او خپل موخ یې مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره کې ټول سره د هواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلعه افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه په بیخي خپل ډول ومه، ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم چې میدان تر عالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامل لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستی، سپیشلی ګرځر واریان و دا څنګه حالات دي. ته یې کړو کله کور چې روانو مزاتم دغه ته شکرتوري اسات ته ما چې پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پې کړ، ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و، نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و. زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړې و، خبرونه ما اوریدلې وې، ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په ځل کې وغوښتل را شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې هغه د خبرونه پروډوسر براته ویل، دا ستایي کوم مرچې رښیر نه ځای جار خبرونه ته لاس پنځلس کړه، دې ستاده موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو، نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه، نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو، بیا نیوي بیا به غو ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي، دا خبرونه کوم راورو اته بارو داس ما په ځینې خاطر خنده مازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولای، ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډیر شخ خبرونه مې دروسه، بیا چې کله پدې په ځینې کې بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم، الته مزامین چاپېدل، او ترڅنګ مې په امشا و لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله. بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشل کې مړ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار است څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات و د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا یو مشاریع پیل کړې، مشاریع مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپیشلی و پیژندي. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هیواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټی کې موویل پدې کې د تبصرې به دا شامل ویل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو کړه زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه دغه مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کارول نو هغه خبرونه په پنځمه شدل تاسو داس به خبرونه منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیان نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې به خېدر هغه سم او بل ډېر ښه خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو ولیدل ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازې چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سو خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبد الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلا بیل خبرونه بیا یو تقریبا یو تدیم ساعت زیاته دا ټول خبرونه د جمع کړي څلويشت کې پنځه څلويشت کې دا خبرې او دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبد الله کنداري په اړه جوړ کړ چې دا به یو د اختر په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وسته یا ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سمجه دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دا که زما کارونه و
علی بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمن کې د ځین رادیو کانو نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان ژغ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبريالي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د ځین تلویزیون سره هم کاری نو دا که څه و چې ځکه داس مال قوه د سیمه کار کاوه د نړیوال رادیو سره تر څنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر دی په غوښتنه باندې کې تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختره جانس وو تلو افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیریت وو دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرالې هم ورسره کوله
کله بیا لوطن ووته
دا وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په زام د نور هوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټول وطن تاسې هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره وو زما د خپل اولادو سره ته کېنو که دوه وری کابل ته ولاړ بیرته لاله مال زنظم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خوسی دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خره دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا ساده ش کیږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیا یې نو دا خبرې مو هم خلکو مشوره ته واژونی وي درې واری بس زړه ش کی زړه مې راغونډ کی را رسوم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر اډوی خپل کارو کې دا بلې خاطره د سلوان سم محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه دا کوي چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یالته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون ته ښه سم نام الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې هغه د بی خبرونه چې بده وړاندې کوي مړ رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مېرمن د لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خپل وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره یو کینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او ماته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مور خو مې د وخت یو پاسې یو شي د سې یو د پلار دوه وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان وسره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ورخلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسیات بیا ته کنه کلون لرو سره واسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درابو واوشتي ما ولزو درو و غرو درو و درابو راوشتي یعنی بل وچ ترغلم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. هغه انګلیسي ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. پر ځینې غټو موټرانو به شیدي کړي، موږ بورتایان د هغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله، دا پر ای بدوه ټیکې سربېره یا پر یو بدوه ټیکې سربېره، دا تا به کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نوې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه سیسټم پوهېدم. کرا 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 مې ځانو سره یار کې دغور ځمه د ژبې کورس ځمه، بس تا مې یار کړی ورسره سوداوي کوم، سپورټ ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې که څه ځین وخت مې فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن مې وګړي نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله 10 شکاله بعد وطن ته وځي، د وطن ته رشه پرې کول ډیره مشکل ده. کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې، او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک د وطن سره وځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي. کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې، ځکه د یالته گزارا کړی د هالته د اړیکې جوړې سي، ویاته د نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو پردی وطن دی، هر ځای نشه خبر دی پردی په انګړ کې اختر نسته. کاستي وکم مسجد واړه پردی سوی، کاستي وکم مسجد واړه پردی سوی، د پردی په انګړ کې اختر نسته.
دارته وای چې کله چې انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي، یو نوې ځای ته دی، زینو عجیب و غریب و پیش سر مخامل کیشه کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي، دا ټول سیستم ته نوی وي، خلکو خبره ته نوی وي، د دې دستور ته نوی وي. هر خبره ما پاره نه پېژ کوم خطر ته وای موږ په
سر د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالب وي. مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو، نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چا خبره خو به بل کما ته کتل به مې دوه ساعت پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې دا ولې بدلې پر وای موږ داسې ګوت چاته نیسو ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري، دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چې وایي سپی لري ګر کړي کې وس نام دارو، ار سړی سپی ساتي، ار سړی پښې ساتي، ار سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې کلتور ده، اس کلتور دی. یو بل د پرکوشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پرکوشنانو باندې دی، او دا ډیر ښه کار دی. کوشنانو لپاره ډیر مخه مسایدا د کډلو د تحصیل موقع ده، کده د خوشحالي موقع ده، د لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پرکوشنانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هواد راتلونکي دي. زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي، دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي، په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي. نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. په لویانو په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، چې خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ادا به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره. نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسانه وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي، نو ان شاء الله افغانستان موږ له ګلزار سي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي، وطن پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي. نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه ار خبره نه وي، ار خبره خاطره ده، ار خبره تجربه ده، او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سوي ډیر لوړ ده. جنګ اندل دلې کېل دلې ډېر مخکېل دلې دي. موږ خو ارګړې وسمه جنګ ختای بیا نه پیسې څو وای، بس پر موږ باندې ګرم دي خدابونه باران دي. په دې لري چې موږ دا څه په دې لري چې موږ دا څه ورده خوشحالي ولرو، یو آرام ژوند ولرو. او دلته اکثره خپل معلمین چې مینه ما بخول د معلمانو سره پرتل کوم، لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي، مې نه څون امکانات موجود دي، څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم. دلته څه نه شي ګورم په شونډه مې مسکا خبره ده. سمه له وګړو چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي، هر شي بینه ته چې خو کړه پلار مړ دی، مور مړ دی، چې وګړو وینه ته چې خوشاله دي، استاد یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشاله دي. کسان دي چې ورته ګورم ټول چې خوشاله دي، ځکه کور غم نه لري، د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو وخت اسې جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وجه جګی ماری را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرون را څه واخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول دغه سوله د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده د وطن څخه ووځي وطن شاته پاتېږي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچه ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچه ویلې کار وکړې پس لاغه چې وکتل چې تر څو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخليدو کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نشي داخليدلای دا وته زی ورازی کار ته ځکه کوټه ده نورې نشي کولای نو دا وی غواره وبلل چې زه کالته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه درې ژبه و پښتانه سره و مې چې د الماني نسو زده کولای ځکه ما ټول کار دي سره کار مې په کور درالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نسو زده کولای نو دا وی غواره وبلل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي بیا په لیکونو باختم ځنه دغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سیب ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغل سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو ولیدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمنې په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
د ازادي ملما
shut up.